ماښام تر اووه بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه صاف اوازې اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې اوري چې هند د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. دغه بندر د افغان سوداګرو د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره څومره مهم دی؟ په دې اړه مو له یوه کارپو سره هم خبرې کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو، پر راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د پارلماني انتخاباتو او دغه راز د سوریې د اوربن په اړه په تفصیل اورېدلی شئ. دوه اونیزې خبرونې مو هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته چمتو کړي دي. خو لومړی قسم سولمال ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم پام وکړئ، تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سر خطونو ته. د افغانستان د ولسي جرګې مشر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر سره ګوري. په جرمني کې نږدې 1000 تن افغانان غواړي بیرته افغانستان ته راستانه سي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې متحده ایالات وایي که دمشق او مسکو د اوربند په اړه جدیت ونه شي نو د سوریې په اړه به پر بی پلان هم کار وکړي. دا هم بشپړ خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تېر ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د هغه د کار په دفتر کې خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد یې له افغانستان سره یو تلپاتې او هر اړخیز مشارکت ته لیوال دی، داسې مشارکت چې د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره حیاتي وباله او ویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. اخو د سپین بولدک او چمن ترمنس پوله تړل سوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سشنبې له مازدیګر رئیس پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنس د پولې د تړلو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنس سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستانی مالونه له دې لارې افغانستان ته واردېږي. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل سوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر کېدای سي خپل هیواد ته واستول سي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم مشري ارجنټینا سیباس ویل دی چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت سوي دي. د چهارشنبې په ورځ 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته راستانه سول. وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې واشنگتن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي. کچېره په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او مسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نکړي. جنکری تیر ورځ په واشنگتن کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پترس کې وویل
So in the long run Russia has an interest we think
د وی د اوجده مودې په مخه روسیا خپل دلچسپی لري. موږ فکر کوو چې څنګه په قانوني شکل د سیاسي واک د انتقال لپاره کار وکړو چې په سوریه کې ثبات راولي او تغییر رامنځته شي. موږ په دې باور یو چې دا کار لاسات څخه پرته هم کېدای شي. دا غی توافقنامې لمخې چې مسکو او واشنگتن په سوریه کې دوربند لپاره وړاندې کړه تمه ده چې د فبروري له 28 مینه په سوریه کې اوربند پلی شي. د سوریه په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې د دغه هیواد د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریه د کوردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي. د سعودي عربستان ملاتړي د خبرو علي کمیټې چې د سوریه د اپوزیسیون مهمې ډلې پکې شاملې دي پرون په یو بیان کې ویل چې شرطي اوربند به یو فرصت وي چې ولیدل سي د سوریه حکومتي ځواکونه چې روسي مشاورین او هوایي حملې ملاتړ کوي خپل ژمنه پر ځای کوي او کڅنګه. د ټل ویلې چې دوه اونۍ به د غوربند رعایت کړي. د سوریه د خلکو د ساتنې ډلې په نوم کورد وای پی جی ډلې ویلې چې د غوربند ته ډیر اهمیت ورکوي. خو د حمله پر وړاندې له ځان څخه د دفاع حق هم ساتي. دا ډله د امریکا متحده ده، خو ترکیه سخت مخالفت کوي او ترکی ځواکونه هم د سوریې د پولې بلې غاړې ته پرې بریدونه کوي. په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دی په سوریې کې د اوربند د ټینګېدو مسأله په احتیاط سره څاري. په تاجکستان کې یوه میرمن له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زنداني سوه. په دوشنبه ښار کې یوې محکمې تېره ورځ 4 کلنه زرینه سردارووا د مخالفو وسلوالو پر روزنې، هغوی ته د مالي امکاناتو په برابرولو او د هغوی لیکو ته د خلکو په جذبولو مجرمه وپېژندله. محکمې زرینه په 15 کاله بند محکومه کړه. د لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکارۍ په تور یوه ښځه زنداني کېږي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې ایرانی چارواکو یو تن چې 80 کال عمر لري نیولی دی. دی د ایرانی الاصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دې خوا په ایران کې زنداني دی. د باقر نمازی میرمنې په فیسبوک کې لیکلی دی چې نمازی د فبروري په 22 نیټه نیول سوی او د تهران اوین زندان ته استول سوی دی. د نمازی زوی سیامک هم په همدې بندیخانه کې بندي دی. تر اوسه د دوی د نیولو علت معلوم سوی نه دی. دا تر دې دمه خبرونه.
د قاسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونو ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې هند د ایران په چابهار بندر کې اوسلو $50 میلیون لګوي. د افغانستان لپاره دغه بندر څومره مهم دی په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړي.
زمونږ لپاره خو ډېره فوق العادګي لري چې مونږ ټول همتګۍ نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د پلارې د لرو او هر وخت چې خل پلتیاوي را پیدا شي زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
پرون لسلو زیات افغانان په خپل خوخه له جرمني بیرته کابل ته ستانه شول. د کابل د هوایي ډګر سرحدي پولیسو قماندان وای ډیر راستانه شوی، ډیر خوخو.
تقریبا 2 نفر چې د زینین حرکت کېدل او په ځمکه بایزان اچول او ځمکه بای خپل ولاد نو دا د دې بیلګه و چې دوی په خپل وطن پر ډیر سخت خپتیو.
د اروپا په شمیر هیوادونو کې د افغانانو وضعیت هم په راپورونو کې څیړو. د ایران د دولتي تلویزیون یو نوی سریال د افغانانو غوسه راپارولې ده. په دې سریال کې یو افغان چې بیولوژیکي ویروس لري امریکا ایران ته استولای دی. سبا په ایران کې بیا پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر هم وایي چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط ساري. په دې اړه تفصیلي راپورونه لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې په 2 مئی کې 2 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دا ځل د ژوند په شیبو کې پروګرام کې مو د پڼو مسله څېړلې ده.
پړنی اصلا د پاچایانو پیزارو مثلا ولا پاچاهانو په خو کولی د پاچاهانو له خو کول وروسته بیا هغه خلک یا هغه مخور کسان د خپل پیزار وګرځو.
هند ایران په چابهار بندر کې $50 میلیون لګوي. د هند حکومت د $50 میلیون لایحه پرون تصویب کړه. هند مې په میاشت کې له تهران سره ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر په پراختیا کې به برخه اخلي. افغان چارواکي هیله مند دي چې د چابهار په بندر کې به د هند له پانګونې سره د افغان سوداګرو تجارت له هند سره پراخ شي او اسانتیاوې به رامنځته شي. د چابهار بندر یو له هغو بندرونو دی چې د اکثر افغان سوداګرو او د افغانستان سترګې ور اوړي چې ډېره اتکا به یې د پاکستان پر بندرونو کمه شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند سر اعظم نریندرا مودی په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې $150 میلیون پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند پانګونې هرکلی وکړ. افغانستان پرته له څه شکه غواړي چې په چابهار بندر کې ډېره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی و او له ایراني چارواکو سره یې د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایرانی چارواکو له عبدالله عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال له 800 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې صادرات او واردات لري او د چابهار بندر اوس هم فعال دی، خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي. مسافر قوقندی وی:
هر کشور که از بندر چابهار استفاده میکنه، حکومت افغانستان
هر هغه هیواد چې د چابهار له بندر څخه ګټه اخلي، د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډیر پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي. په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډیر بار لري لنګر نشي اچولی. هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړی شي، نو د سیمې د وسلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا د وسلېدو لپاره ډیر ګټور تمامی شي. افغان چارواکي لمن دي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په وینا د کراچۍ بندر له لارې له تیر یو کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 1500 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې.
او امرودل چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر پانګونه کوي. ایران موافقه کړې ده چې له دې لارې افغان سوداګر کولی شي چې هند ته صادرات وکړي او له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي. د دغه سمندر غاړې بندر له لارې تجارت د افغان سوداګرو په ګټه دی. دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خان جان الکوزي څخه کړې ده. ښاغلي الکوزي په ځواب کې وویل:
دغه د چابهار بندر نه تنها دا چې دا د افغانستان لپاره ډېر خاص اهمیت لري، بلکې د هند لپاره هم، او هند لاسرسی مرکزی آسیا ته او دوی رقابت نشي کولی د پاکستانی مالونو سره په مرکزی آسیا کې، د دوی لپاره هم ډېره لویه ګټه ده. او علاوه د دې نه د مرکزی آسیا د هیوادونو هم ګټه ده چې هغه لاسرسی پیدا کوي، د دې خصوصا ترکمنستان او اذربایجان او ازبکستان او تاجکستان، چې د دې بندر د لارې نه به ډېر په اسانۍ سره خپل مالونه د هند لوی وچې ته ور انتقال کړي. زمونږ دپاره خو ډېره فوق العادګي لري چې مونږ د هغوی نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د لارې د لرو او هر وخت چې سیاسي خلک پلتیاوي را پیدا شي، زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
الکوزی صاحب، هند چې دغه پیسې تصویب کړې د 150 میلیونه ډالر چې چابهار کې پانګونه وکړي، څه فکر کوئ چې څومره وخت په کار دی څو د چابهار په بندر کې دغه سرمایه ګذاري تطبیق شي؟
نو وخت خو ډېر په کار دی، ځکه چې چابهار نوی بندر دی او په بندر عباس او کراچۍ هغه بندرونه دي چې هغه په 300 کاله مخکې په تقریبا سالري دغه عادي حالت کې په ډېرو دغو سره او په ډېرو مجهزو وسایل باندې سنبال شوی دی. یو خدغه خبره ده چې ډیر وخت به واخلي چې تر څو پورې د مرکزی آسیا مال
الکوزه صاحب او بخشي ساس خبره قطع کوم، تقریبا څومره وخت به واخلي؟
نو زه فکر کوم کدی چې جدي کار کیوشي او دا چې کار کیوشي چې حالت دغه شی ظرفیت جوړ شي د بندر، حداقل یو کال لري چې یو کال وخت غواړي چې په دې باندې هغه تاسیسات جوړ شي او د غټي کشتۍ په دلته لنګر واچي. ګرچی وسم ډیر کار شوی دی په چابهار کې، ډیر کار شوی دی هلته. دغه کېدلی شي د لومړي ځل دپاره باید هندوستان خپلې غټې کشتۍ چې دوی لري هغې ته باید زمینه مساعده شي چې هغه په دې ځای کې لنګر واچي او د دغه دفترونه جوړ شي، د دغې لارې خوبایي خلکو ته معلوم شي، پس هغې نه به نور مملکتونه هم دلته راشي. نو یو کال خو د اقل وخت غواړي چې دا تاسیسات جوړ شي او د دلته دا بندر په نورمال شکل باندې خپل فعالیت وکړي.
الکوزه صاحب، د ایران حکومت د افغانستان د سوداګرو لپاره په چابهار کې د پانګونې لپاره ځینې تسهیلات برابر کړي دي، چې هلته به فرزن ویزه نه اخلي او ځینې نور تسهیلات ځای به ورکوي. څرنګه افغان سرمایه ګذاران تر اوسه پورې دې ته تشویق شوي دي چې په چابهار کې سرمایه ګذاري وکړي؟
د چابهار په منطقه کې د افغانانو لپاره یو 50 هکتار ځمکه ورکړل شوې ده، او دا یو سلسله تجارانو ته ایشل شوی ده د وزارت تجارت طرفه نه چې دالته باید دوی فقط او فقط خپل هنګري جوړ کی خپل ذخایر جوړ کی کمالونه راځي او ته د دې ځکه چې تکي او ساتي او د دې ځنه یا نورو ملکونو ته لیږي یا افغانستان ته لیږي مګر تر اوسه پورې سرمایه گذاری نه راشي.
د افغانستان سوداګری او صنایعو د خونی مرستیال خان جان الکوزه او چې د ایران د چابهار بندر د پراخوالی په اړه نظر څرګنده او خغلی الکوزه وایي چې د چابهار بندر نږدې بندر دی چې کولی شي افغان سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. هند د ایران په چابهار بندر $150 میلیون لګوي.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا اقوی دی نمانی، ندی منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د پروګرام نن د دې پروګرام نن وخت دی او موضوع هم د افغانستان کې د سولې روانې هڅې په تیر بیا د په کابل کې د سولې د څلور اړخیزو کمیټې د وروستۍ غونډې او پریکړو په اړه چې وسلوالو مخالفینو ته هم بلنه ورکړې ده چې د سولې په مخامخ خبرو کې د افغانستان له حکومت سره چې ټاکل شوې ده په پاکستان کې د پاکستان په اسلام آباد کې د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې وشي برخه واخلي. خو وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی هماغه پخوانی شرایط دي تر اوسه پورې په دې اړه چې آیا دوی غواړي په دې خبرو کې برخه واخلي که نه کومې څرګندونې نه دي کړي. دا موضوع موږ څېړو، تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واوریدل چې پرون له جرمني څخه له 100 زیات افغانان په خپله خوښه بیرته کابل ته ستانه شول. دغه راز په جرمني کې د افغانستان سفارت هم ویلي دي چې شاوخوا 1000 تنه نور افغانان هم دې ته حاضر دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. پرون چې کله دغه افغانان په ډله ییزه توګه په یوه الوتکه کې کابل ته لاړل، د ازادي راډیو خبریال هم هلته ورغلی و. د کابل د هوایی ډګر د سرحدي پولیسو له قمندان حق نواز حقیار سره یې خبرې کړي چې دغه افغانان په څه ډول تیارک الوتکه کې کابل ته ستنه شول او آیا له مخکې ورسره هماهنګي په دې اړه شوې وه. ښاغلي حق نواز په ځواب کې وویل
په دې تیاره کې تقریبا 125 نفره زمونږ او تاسو هیوادوال چې جرمني هیواد ته تللي وو راستون شول، سندونه هم په لاس لرل، په خپل راځه د جرمني نه افغانستان ته راغلي وو.
دا تیاره مخکې م افغانستان ته راغلي وه که دا لومړی پرواز وو په دې اړه باندې او امانګي شوي وه د دې خلکو د راتک؟
امانګي موجوده وه ځکه دوی ټول په خپله خوښه افغانستان ته راغلل او په زمن کې دې کې 14 نفره وو چې ماشومان سیاسري او یعنی یو دوه فامیله هم موجوده. 14 نفره د 125 په جام کې راځي.
هغه کسان چې خپل خوخه راستنیږي له دې سره اتمن مرستې به هم شي وي، د کسانو څه ویل چې ولې خپل خوخه راستنه شوي دي؟ یعنی هلته قوانین سخو لمړني معلومات د دوی څه وو؟
تر کومه ځایه پورې چې زمونږ بخښنو د دوی سره مرکې وکړلې، دوی ویل چې هلته هغه کومې اسانتیاوې چې مونږ فکرونه کول یا خلکو مونږ ته تبلیغات کړي وو هغه اصلا په دې هېوادو کې موجود نه وو. زمونږ خپل وطن خپل وطن وو. تقریبا 100 نفره چې د زینین حرکت کېدل او په ځمکه به ځان اچولو او ځمکه به خپله ولاد، نو دا د دې بیلګه وه چې دوی په خپل وطن پورې ډېر سخت خپه سوي وو او په ډېر خوشحالتیا سره افغانستان ته راغلل.
بلې اقیار سه محترم، له دې وړاندې جرمني ژمنه کړې وه کسان چې په خپله خوښه وطن ته راستنیږي له هغې سره به مرسته هم کوي. دوی سره مرستې هم شوي وي که دا به بیا وروسته ورسره کېږي؟
په IOM بخش چې دوی سره همزمان یو ټیم راغلی وو او یو ټیم دلته موجود ده، حقې بخش ځینې مرستې ورسره کولې، یعنی د دوی سره مستقیما مرستې وشوي. د دوی ټیم سر ټیم هدایت ورته ورکړي چې هغه څوک چې یعنی لومړی درجه ولایاتو کې لکه هرات، مزار قندار او ننګرهار ته تلل غواړي، د هغې دپاره مستقیما د تیری په وسیله د دې ځاینه مونږه زمینه مسعیده وو، او په زمن کې که په ځمکه دي مونږه هغې دپاره ټول سفر خرچ او ټول مسایل ورکوو.
او بل دا چې ډېر له کومو سیمو څخه وو دا خلک؟
اکثریت د مرکز او د نږدې سیمو خلک هم وو، دا د شمالي سیمو.
اتمن اقیار سب لدې سره به ګڼ شمېر افغانان هیواد ته راستنه شوي وي. لدې لارې موږ مخکې راپورټونه درلودو چې ځینې خلک راستنه شوي دي، البته ځینې جسدونه هم راوړل شوي دي. شمېره به څومره تر اوسه رسیدلی وي؟
تر کوم ځایه پورې چې موږ ته مکمل د امیګریشن د سیستم نه موږ ته معلومات راکول کېږي، تقریبا په لاسخاو په داوطلبانه توګه دوی افغانستان ته راستنه شوی دي.
اخیر سب افغان حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې و چې کچېره په زور څوک راستنیږي هغه به هغه تیارې ته د کیناستو اجازه ورنکړي. د کډوالو فکر کوي چې اوسه پرې داسې پیښه نه ده شوې چې په زور د څوک راستنه شوی، یعنی ټول هغه خلک چې واته راستنیږي په خپل رضا دي؟
سمو د مخکې هم یو کس په جبري توګه سره افغانستان ته راستول شوی و، هغه د ایو ایم او د مهاجرینو د محترم وزارت له خوانه هدایت وسو چې دا باید بیرته هماغه مملکت ته دیپورت شي. د مملکت نوم قابل د یادولو به نه وي، ولی مستقیما موږ دیپورت کړو او بیرته خپل هماغه وطن ته ولاړلو، ولی اکثریت خلک په داوطلبانه شکل بیرته افغانستان ته راځي. دا یو واقعیت ده.
د کابل هوایی ډګر د سرحدي پولیسو قومندان حق نواز حقیارو چې کابل ته د ستنو شوو افغانانو د څرنګوالي په اړه له موږ سره خبرې کولې. ښاغلی حقیار وایي چې پرون لسلو زیات افغانان له جرمني په یوه الوتکه کې بیرته کابل ته ستنه شول، او د ده په وینا چې اکثره ستنه شوي افغانان ډیر خوشحاله وو چې بیرته خپل وطن ته راګرځي. خو ډیر نور افغانان هم تر اوسه اروپا ته، په تیره بیا اروپایي د اروپا شمال او جرمني هیوادونو ته د ښه ژوند په نیت په لارو کې ایسار پاتې دي. هغه هم په دې خاطر چې یو شمیر اروپایي هیوادونو پر لارو سخت مقررات وضع کړي دي. ډیر افغانان هم په د یونان او د مقدونیا ترمنځ په سرحد کې بند پاتې وو چې ویل کېږي په وروستیو کې بیرته له سرحد څخه د یونان مرکز آتن ته انتقال شوی دی. جزئیات به د ملالۍ بشیر په راپور کې واورو.
په لکونو افغان پناه غوښتونکي چې په یونان کې بند پاتې دي د آتن د سړکونو غاړې ته ځای پر ځای کړل شوي دي. 22 کلن امان ګلستانی 15 اونۍ مخکې له غزنی څخه یونان ته تللی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه ځای ته پرون راغلی او تر سرحد لانه دي تللی. دی وایي چې افغانستان ته بیرته تګ بیریږي. دی وایي چې طالبان د ده په شان هغه ځوانان چې غواړي زده کړې وکړي وژني. ګلستانی زیاته کړه نه پوهیږي چې اوس به څه کوي، خو د پولې د پرانستل کېدو هیله لري. شاوخوا ناستو کورنیو ساندویچونه خوړل او یوه سړي قرآن کریم لوست. یونانی او هالنډی فعالان د نظافت ساتلو بکسونه او د بیړنیو مرستو بکسونه ویشي، او د تلیفوني شرکتونو کسان د تلیفونو سیم کارتونه پلوري. یونان پر هغو هیوادونو انتقاد کړی چې اروپا ته پر مرکزي لارو پراته دي او د پناه غوښتونکو پر مخ یې خپل سرحدونه تړلي دي. د هنګري صدر اعظم د اروپایي اتحادیې د هغه پلان په اړه د ټول پښتنې غوښتنه کړې ده چې وایي هر هیواد په لازمي توګه باید یو شمیر پناه غوښتونکي قبول کړي. د یونان د پناه غوښتنې وزیر وایي له هغه وروسته چې بالکان هیوادونو سخت ترانزیتي قوانین وضع کړل، په یونان کې د بندو پاتو پناه غوښتونکو شمیر شای تر لسګونو زره زیات سي. یونان د خپل پوځ په مرسته د هیواد په شمال کې دوهم ترانزیت کمپ جوړ کړی چې د پناه غوښتونکو له بحران سره مرسته وکړي. پولیس ویلی شاوخوا زر عراقیان او سوریان له پولې څخه په بس کې یو کمپ ته انتقال کړل سوي دي. هغه افغان پناه غوښتونکي چې د چارواکو لخوا په ګاونډي مسدونیا کې بند پاتې سوي اوس د یونان مرکز آتن ته انتقال سوي دي. پناه غوښتونکي په دوامداره توګه د مسدونیا له پولیس سره د شپې لخوا دغه ځای ته ځي، خو د دوی شمېر د تنظیمونکو اسانتیا او ادارو تر ظرفیت لوړ سوی دی، نو ځکه له دوی سره مرسته نسي کولای. د بخښنې نړیوال سازمان وایي اروپایي اتحادیه د پناه غوښتونکو پر مخنیوي توجه کوي او پاتې راغلي چې د دې ناورین د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
ملګرو ملتونو هم د هغو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د اروپا په سرحدونو کې ګیر پاتې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له اروپایي هیوادونو غوښتي دي چې د کډوالۍ د کرکیچ ته په ګړه او هماهنګ توګه رسیدګي وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا له هغو هیوادو سخت انتقاد کړی دی چې پر مهاجرینو یې محدودیتونه وضع کړي دي. اروپایي ټولنه وایي چې احتمالي بشري کرکیچ ته د رسیدګي لپاره پر ځینو پلانونو کار کوي. تفصیل د حسیب الله تلاش په راپور کې.
هغه چلن چې ځینو اروپایي هیوادونو د کډوالو په وړاندې غوره کړی، د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر په اړه سخت اندېښمن کړی دی. د مقدونیې حکومت له یونان سره د یاد هیواد سرحد د هغو افغان کډوالو پر مخ تړلی چې غواړي دغه هیواد ته ننوځي. د اتریش چارواکو هم د هغو کډوالو شمیر چې هره ورځ کولی شي دغه هیواد ته ننوځي محدود کړی دی. په ورته وخت کې سلوینیا هم پر کډوالو محدودیت وضع کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ویاندی کرین دی ګرویل په ژنیو کې په ویناسته کې وویل دغه وضعیت به کډوالو ته ژوند ډېر ستونزمن کړي.
ټول دغه تدابیر د کډوالو د ایستلو په هدف نیول سوي دي او دا د هغو کسانو لپاره چې نوي اروپا ته راغلي ډېرې ستونزې رامنځته کوي. زه له اروپا څخه غواړم تر څو د نړیوالو اصولو او همغږۍ پر بنسټ یو لاسي چلند غوره کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي سلیل چیټینن له هغه څخه چې د کډوالو په وړاندې د اروپایي هیوادونو له شرمه ډک عکس العمل وباله نیوکه وکړه. اروپای ټولنه وایي چې احتمالي بشري کړکیچ ته د رسیدګۍ لپاره پر ځینو پروګرامونو کار کوي. د اروپای ټولنې د کډوالو چارو کمیشنر او د هالند کډوالو چارو وزیر په ویګډه اعلامیه کې د بالکان په مسیر کې د نویو پیښو او د یونان په څیر ځینو هیوادونو کې د بشري کړکیچ د رامنځته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کډوالۍ د نړیوال سازمان ته معلوماتو پر بنسټ د 2014 کال د پیل راهیسې له 100,000 زیات کډوال اروپا ته رسیدلي دي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوري اوریدل شي. خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې کیږي. وړاندې دوهونیز پروګرامونه هم در تخبرو. پر ځینو نورو سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو هم راپورونه در ته غوره شوي. خو اوس راځو د ایران د یو تلویزیوني سیریال موضوع ته. د ایران د دولتي تلویزیون یو سریال د افغانانو غوسه راپارولې ده. منتقدان وایي د شیو یا خپرېدو په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه پورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي. په دې سریال کې یو افغان ښودل کیږي چې بیولوژیکي ویروس لري او امریکا ایران ته استولی دی. په اړه رضوان مراد ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون د روانې فبروري میاشت په 16 نیټه د شیو یا خپرېدل په نامه د یو سیریال خپرول پیل کړل. دا سیریال د یو افغان کیسه کوي چې بیولوژیکي ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارولی دی. په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاعي خودي ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکي حمله خونڅه کوي. ویل کیږي چې د ایران د سازمان دفاع خودی ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکي بریدونو په اړه خبرداري ورکړه د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغلته اوسیږي کرکه او تاوتریخوالی پورته کړي. افغانانو د ټولنیزو شبکو له لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداري ورکړې ده. یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفي اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګو وګوري. یو بل افغان لیکي زه افغان یم د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي. دا ډېر د شرم ځای دی. د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی. د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي. خو د شیو سیریال جوړونکې بیژن شیرمرز فارس خبری اژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 1200 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د پڼو په اړه څېړنه کړې ده.
پڼې اصلا د پاچایانو پیزار وو، مثلا ولا پاچاهانو په پښو کولې، د پاچاهانو له پښو کولو وروسته بیا هغه خلک.
خو مخکې له دې چې دی او د اساسي او بشري حقونو بل اونیز پروګرام ته ور ورسیږي، قاسم سلیمان ته بیا هم ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
تمدا چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنز پوله تړل سوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علی وایي چې دا لاره د سه‌شنبې له مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راستانه سي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي. که چیرې په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او مسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. د سوریه د اپوزیشن لوی ډلې او د سوریه د کوردانو وای پی جی ډلې ویل چې دوی په امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اوربند رعایت کړي، خو د ډلې ویل دي چې د خپل ځان د ساتنې حق به هم خوندي وساتي. په تاجکستان کې یو میرمن له داعش سره د پیوستون او دغه ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر په 14 کاله زندان محکوم شوه. او ایرانی چارواکو یو تن چې اتیا کله عمر لري نیولی دی. دغه ایرانی الاصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دې خوا په ایران کې زندانی دی.
قاسم سلیمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو د ازادي راډیو .org/. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس دوه سیمه ایز موضوعات را اخلو. مخکې له دې چې د سوریې د اوربند په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ څرګندونې واورئ. د ایران پارلماني انتخاباتو ته کتنه کوو. ټاکل شوې ده چې سبا په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره شي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې ده چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران شورای نگهبان چې د ایران ستر مذهبي مشر پرې نفوذ لري، پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په ټاکنو کې د ګډون بندیز لګولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري، جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په ایران کې به د فبروري په 16مه د جمعې پورز د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سرلوړۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې مېش سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنا نه لري. کاظم ویلي چې وروستۍ وار یې په 1990 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمی ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي زه وروسته وپوهېدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانه شي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي.
د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې د اوربند د ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. اوباما دا څرګندونه پرون په واشنگټن کې د اردن له پاچا سره د لیدو په مهال وکړې. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې باید جګړه ودری شي تر څو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډیر کارونه شته او باید ترسره شي. موږ د تمو زیاتېدو ته چې د اوربن په برخه کې شته په احتیاط ګورو. د سوریه وضعیت ډیر پیچلی دی. خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بلور ته کرملین وای چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشر لمانی په خبره شوې خبر پانه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغه توافقنامې پاړه چې ماسکو او واشنگټن په سوریه کې د اوربن لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري خبرداري ورکړ او وی ویل واشنگتن به د سوریه پاړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق پر راتلونکو ورځو کې د سوریه د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له جانکيري سره د چهارشنبې پورس په سوریه کې د اوربند پاړه وشغېده. د سوریه په 15 کلنې شخړې کې تر 2 نیم لکه ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتونو په نوښ وړاندې شوې ده خپل موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهة النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
د سبا د ورځې له خبرو مخکې د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اوربند رعایت کړي. ټاکل شوی ده چې دغه اوربند له شنبې ورځې وروسته نافذ شي. په همدې سره نور راپورونه او مطلب نه لرو خو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بولی خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک مسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلس
در څه د مخنه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ اواز تاسو د استودیو نه اوري یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روح سره اوسئ ټول.
سیرت صاحب محترم کلمړی د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي.
لکه څنګه چې په قانون کې محابس او توقیفقانات ځانګړی قانون جوړ شوی دی او په معیارو باندې حقوق زندانانو او محبوسینو تور کل سوای دی. مختصرا ارزو کو چې تقریبا ووس په درې ولایتونو کې لاستونز د محبس په حق لسته چې هغه هم یا تعمیر دولتي دی خو سابقه دی معیاري نه دی او یا هم په وسم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي، چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغه سي غیر معیاري ځای کې دغه خپل یو تون زده د محبوسو د قانون په وړاندې باندې لکه څنګه چې موږ مکلفیت دی د ستونزې چې موږ کله وینو اړوند ادارو ته موږ خپل مکاتب لګلی دي چې ترکو په دې کې هغه خپل عزمي توجه وکړي، حکم حقوق چې دی خلکو ته محکومینو ترکل سوي دي هغه دوی ته ورکړ سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه ورکړل سوی؟ موږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د همدام جوار ولایتونو نه چې کوم موږ نظارت وکړ، په دې کې اولین ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کمو تعداد له خاطر جوړ سي، چون د جرایمو کچه ډیره ده، محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته وي د تعداد زیات دی، بنان اتاق چې گنجایش دی اتو کسو لري، دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي، چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی. بعضو ته چپرکټ شته، بعضو ته نسه چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډیر زیق دی، کچه د محبوسینو ډیره لوړه ده. بل محبوسینو په بعض محابسو کې لکه د کاپیسا، پنچیر، پروان صحی ونه لري. بل اتاقو ته چې کله ننوځي له بس تعداد د محبوسینو چې زیات دی، وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري. بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوي، دوی ته هماغه ستانډارد 50 روپۍ دي په درې وختو کې، چې په دې 50 روپیو کې محروقات شامل دي، مثال د دوی خوراک شامل دی، غوړ وغیره، نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نغه کي. چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه ده لیدلی په محبس کې، چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه، دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی. د سپورت ځای نه لري، صنعتي هغه نه لري، ځای نه لري، لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي په یو کار باندې، تولید ولري په داخل د محبس کې، نو چون ځای نشته ده دوی حتی نسی کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کی او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي. او د هغوی هم بله هغه چې دا زیات مهم توجه اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی، نه تعذیب جسمی او یا د فقط آزادی د سلب سی، په دې منظور نه ده. مونږ د تعلیمی بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي، تعلیمي بخش ډیر ضعیف دی. متاسفانه تعلیمی بخش په محابسو کې په طور د کل فلج دی، هیڅ توجه نه کوي، فقط محبوس افتاوی دی در اوزه، 2 ساعته د افتاوی ده په قانون کې استفاده دی وکړه که ونکړه دروازه پسې پوری کوي، درس ورکي چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي د دې نه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازه نور که چه دوی باشی تسکره وخلی
دیلانا فیصله و منگوله وقت در شری
پوهنه
چوی مونگ پا مکتب که دباران دپارا پانایی نشتا مونگ پا زمگه که اینو مونگ دخپل مشران صحیحی لاره رو چو مونگ سرانه
ستاسو اساسی حقونه
زیم دیبیا بکرم پر دپسای والم یا پر دالاس والم
و با نلورو مرد حکومت سی خواهش لورو چیز مرد و با بندوبست پر دست
آزادی رادیو 1290 منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
سیره سیب لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، زندانیان له ګڼو حقوقو برخمن دي، خو داسې معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دي ورکول سوي. که چیرې دا لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي اثرات پیدا سوي.
ولې نه همدغه اثرات دی چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق نه ورته بیانېږي. ما چې څنګه اشاره کړه دغه بحث تعلیمي ده بالکل ضعیفه دی. باید په هر ورځ په زندان کې زندان بانو هغه ته محبوسینو ته باید د زندان قانون او د دوی حقوق ورته واورول سي. ستا په زندان کې دغه حق دی، دغه حقوق دي، کوای سي دغه حقوق نه خپل استفاده وکي. دقیقا بیانی گینه هغه حقوق چې کم محبوسین درګسي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبوس سي دغه شخص باید خپل اعمال نادم سي او صالح سالم فرد جامعه ته سي په هغه واجب باندې نه کیږي. هغه د محبس نه چې کله وزي یو عقدمند شخص هغه نه کیږي، ځکه برخورد ناسالم، قانون حقوق ورته بیان سوي نه دي، حقوق ورکړل سوي نه دي. نو نور داسې موارد چې هغه د پایوازي حساب دی او لږ برخورد زبې کیږي، سمت کیږي، کنه دا موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري هغه نور اقدمن کیږي.
سیرت صاحب، په دې برخه کې مو له اړوندو ارګانونو څخه غوښتنه څه ده؟
نو زه امیدوار دیم چې دولت جدی توجه ورته وکړي. صحي بخش ته، صنعتي بخش ته، تعلیمي بخش ته، د دوی د اوسېدو ځای ته، د دوی د خوراک بخش ته، د دوی د څښاک د بخش ته، چې باید دغسې سپورت ته، باید سپورت زمینه ورته مساعده سي. د پروان محبس دی، د ګرځېدا ځای پکې نسته، تقریبا شپږ سوه کسه پکې اوسېږي. دغسې محبس د پنجشیر دی چې که یو دوه کسه راسي محبس بیرنوی سي، موانع نسته، په یو دشته کې دی، اوبه نه لري، د سپورت ځای نه لري، فقط یو صفه ده. همو هغه د افتوي ځای هم دی، د سپورت ځای هم دی، د مانځه ځای هم دی، د مسجد حیثیت لري. نو زه امیدوار یم چې مسؤولین د دولت د زموږ آواز واوري، په دې قسمت کې جدي توجه وکړي او محبوسین چې کوم محبس کې دي، د قانون د محبسو په رڼا کې دوی ته هغه حقوق ور بیان سي، او هر ورځ باید محبس مسؤولین د محبوسینو ته هغه خپل حقوق دوران کې وری کې د قانون مراعات سي، چې تر پورې دغه مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلب سوې ده، ازادي ډېر یو غټ نعمت دی، دوی سالم اشخاص جامعې ته راسي، دغه محبس یې کوم ځوند سي دوی له خاطره پند وي او د نورو له خاطره یو د عبرت ځوند وي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تر بلې یوې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د تلای پنو مرمنی، د تلای پنو مرمنی قدم په خیال پورته کوم اند کرما. درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. د لنډۍ په اوریدو سره به مو حتمی دی وی داسې پیغلی انځور په ذهن کې وړاندې ورسته شوی وي چې تلایی لرغونې او نازکې پڼې په پښو کړي وي. پڼې، کپۍ او یا هم موچڼې د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې له کلونو کلونو را په دې خوا د آریایي اقوامو د استعمال پیزار دي، او لا یې هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو اوسیدونکي په بیلابیلو شکلونو استعمالوي. موږ نننۍ خپرونه د پڼو تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، کله چې موږ د افغاني دود، دستور او فرهنګ خبره کوو، نو زموږ د ټولنې بیلابیل مادي او معنوي توکي په دایره کې رانغښتل کیږي. موږ نن پر یو داسې مادي توک غږیږو چې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنګلادیش او اوسنی پاکستان کې هم په ډیر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي. پڼه چې ځینې پایزار بولي، له سلګونو کلونو را په دې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې ښځې او نرې په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت ښځې ډېرې په پښو کوي. لیکوال ژورنالیست بختیار تلاش سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د پړنی پر تاریخ او ارزښت لنډه مرکه کړي چې تاسو ته د اوریدلو بلنه درکو.
پړنی د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د اریایی قومونو یا د اریایی وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه په خپو کېږي. ما په ځینو پخوانیو کتابونو کې هم لوستي وو چې پڼۍ چې دي دا حتی په اریایي سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده. موږ له همدې نه په اخیستلو سره یا دې ته په کتلو سره ویلی شو چې دا زموږ د کلتور یوه غنی یوه بډایه برخه تشکیلوي. پڼۍ اصلا د پاچایانو پیزار وو. مثلا ولا پاچاهانو په پخو کولې. د پاچاهانو له پخو کولو وروسته بیا هغه خلک یا هغه مخور کسان چې په ولسونو کې هغه که په ښار کې وو که په هر ځای کې وو د دوی هم د پاچایانو د پیزار او د هغوی د مود او موډل نه په اخیستنې سره دا خپل پیزار وګرځوو. په مرور د وخت سره دا عام شو او ښار ته راغلل او په ښار کې په کلیو کې حتی په ښار کې هر چا په پخو کړې. مثلا اوس د پڼو معاصر ورژن ورته ویلی شو معاصر شکلونه راپیدا شوي دي. پخوا خو به دا د غنمو نه جوړېدلې د غنمو له هغه پاتې شوو نه. مثلا غنم به هغه وږی به یې ترې غوس کړی و له وږي وروسته به چې د غنم کومه د ډنډر کې پاتې وو له هغې نه به جوړېدلې. اوس یې هغه معاصر شکلونه چې سړی ویني نو بېرته په دې اقرار کولی شي چې دا د افغانستان د کلتور مادي هغه برخه ده چې په افغانستان کې ډېر اوږده مخینه لري.
دغه پیزار چې پڼۍ مونږ ورته وایو دا یوازې په افغانستان کې موجود دي که نه د سیمې په نورو هیوادونو کې هم خلک استعمالوي که استعمالوي دغه شکلونو ترمنځ یا د تاریخ ترمنځ توپیر شته؟
دا تر ډېره دام ویل کېږي چې په هند کې هم په پښو کېږي او په دې اړه دوه نظریات موجود دي چې هغه به دې ډول ځینې خلک وایي چې دا اصلا د افغانستان دي خو ځینې بیا په دې اعتراف کوي چې نه دا ښایي له هند راغلي یو اصلا دا د هند او افغانستان یو مشترک کلتور وي. سره دا چې د تاریخ په اردو کې موږ هند ته کړه شوي و هند د ځینو توافقاتو او د ځینو اړیکو له مخې افغانستان ته راغلي دي. نو ښایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ګډ کلتور وګڼلی شو. په شکلونو کې به هم تغیرات راځي. مثلا البته شاه یا شاهو هغوی په پښو کوي. اوس په ودونو کې چې افغانستان کې هم کېږي په زیرو ځینو ودونو کې هم ما لیدلی دي چې ځینو شاهوګانو په پښو کړي دي. تر څنګ یې په اخترونو کې زه ګورم چې هغوی پیزار په پښو کوي. په ځینو ودونو کې مې د خپلوانو ودونو کې مې البته لیدلی دي چې د ښځو په پښو شوي دي. البته پاڼۍ ښځو هم په پښو کړي دي. خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډي افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډي افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي او هغه چې هم یې ډول ښکلی یا هم یې هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروع ته تر 20 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼۍ پیدا کېږي او خرڅېږي. نن سبا هغوی چې په بهر کې اوسېږي هغه پښتانه هغوی د دې لپاره چې خپل کلتور ته ځان نږدې وښایي او کلتور بیا هغه څه دي چې د انسان نه لرېوالی نشي ورکوله نو هغوی د دې ځای نه ځان ته غواړي هلته خارج ته بهر ته پڼۍ غواړي.
د نوموړي په خبره چې پڼۍ د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې ناویانې او ځوانان په ځانګړو مراسمو کې په پښو کوي. شپېته کلن شهزاده ترخیل بیا وایي چې له کلونو کلونو را په دې خوا پړنی د دوی په سیمه کې استعمالیږي.
د سیدې چرم پړنی به وتیلا په خټلی و طالب هم څه کوي خو دا و ناویګانو په کوکول په کلبتو باندې به ګنڈلې وي. جوراب ور سره په کوکول د پښتنو کالی به اغوست نو پټه به سر به سر خپل پوزیشن برابر په ناویتو به دا کار کاو او په پسپری کې به سر بیا هم د موږ رواج د پړنی په کوکول خو بیا به پړنی خامخا د سینې زړې په کوکول نو غادي ناویتو خو ځان تک پوزیشن نه کنه هغه وخت په 100 روپۍ باندې په 100 روپۍ باندې کې پړنی کېدلې بوتونه هغه وخت نه و نه نو په سپلې به تور چپلی به پکو کولیا بسری چپلی پکو کولی اند امی خونه وهلی ورو کم نالو نه غونی وهلی وروره چې ته په پمزه کې باندې سره په هر غونی به کاو کنه لګه ډول د پاره به وروره یو به جتی موږ ته جتی به وي یو بل جګی باندې پانی وي جتی به مې پته تیلا والا وي چې جتی پکو کولی هغه نرمي پښتی وګدی وي او چا به سجی غونی گاولی پکو کولا کې کلا باتو لګی دی یو کم لګی دی او سټو لګه پکو کیدا سندل پکو کوي وروره ټو سندل دی دا سپا بوتونه دی کمتی بوتونه دی نارینه مګه پکو کوي زنانه مګه پکو کوي پوزیشن وځ بدل سوی دا کنه
تاریخیل زیاتوی چې کته هم په اوس وخت کې پرنی څوک نه پکو کوي خو بیا هم نو وړه ځانګړی مینوال دی اجی فهم کوچی چې ده هم خپل واده کې خپل میرمنې ته پرنی اخیستې وي دا چې ده پرنی څړول وی لاغه به ووري
پرنی به دا زریدار پرنی به منګاولی ورته یی او هغه به ورن راوخیستلې خپل خزه او سړی د خزه لاس کې به کړپ سړی به ورپوري کړ مینا به وسره کول نو د پنو یو وارم کېده یو گزارم کېده کنه زریدار پرنی به وی دا غټ گاولی به وکنه ډیر ګران به مو او اوس هغه نه پیدا کیږي دومره ګران سوی دی ها به باندې ختم دا. ما په طریق نور محمد خان کې واده وکړ په طریق نور محمد خان کې ما ورته واخیست اوس مې دی الله غاړه نه باندې له فکر مې وته دي چې په 800 روپۍ و او که په 800 روپۍ و پړې نه وي دا غونډه زری وي دا غون زرورک به باندې و او په دغه زرورک باندې ډیر ګران و هغه به یو کال او دوه کال او پنځه کال پورې به وي او غریب خلکو به بیا تین میل ورکول کنه چې هغه به بیا نه الله سپوري کېدل هغه د مشرانو لیدلی یو کال دو کال خو داسې زروره کوي بیا یې تیل ورکول همدغه یې پفو به ونو وخت یې ډېر ووت خدای مې د غاړه نه بندی سي څو کاله یې ووتل ورځنه خو اوس هم شته ده د ما کور والا یې پفو کوي خو هغه د پنجاب پڼي دي هغه هغه سپکه نری پڼي دي
د لوګر ولایت اوسیدونکی اجی ګل بیا وایي که څه هم پڼي ډېرې مشهورې دي خو په پخوا وختونو کې هغو خلکو په پښو کولې د کومو به چې اقتصادي وضع نسبتا نورو ته ښه وه
پڼي یو رقم ته پوښاک ده د زنانه وو چې ډېر محترم معتبره پوښاک ده ښه چې ډېر پیسه داره یي او اقتصادي برابر یي هغه خلک به بیا پخوا پڼي اخیستې او چې اقتصاد به یې زوبل وو مګه دا د پوښو څپلۍ یا د ربړو بوټونه د غریبانو به دا اغوستل او دا پیسه داره به چې و هغه پڼي بیا پڼي له پوښه جوړېدې لاندې هم پوښو اړخو ته هم پوښو بیا په هغه باندې یو څه اندازه میخونه ویل چې هغه زنانه به تلم داسې خرپابې د پښو خته ښه ځینې داسې غریبان و چې هغه مزره یې وپېژنې لښ یې څپلۍ جوړولې پخ کې ځوند کوي پڼه نه رسېدله داسې عام خلکو ته نه رسېده نسواري یې رنګ و او بیا پسېره پې زرتار و یو ښکار به هلته د مخې له خواش کې پر اغبرګو یو د شا له خوا و ډېر ښه شی و ښه
ولی کوچای بیا وایي چې پړنې اکثرا له چرم څخه جوړې دي او په دې خاطر چې عمر ډیر شي نو کوچیانو باید د میګو په غوړې غوړولې
چا به چې پیسې لري هغه به زری کولې چا به نه هغه به بیا په غوړ باندې د میګو په غوړ به غوړولې چې دا لزانډه وشي بیا به چې کومه ناوې به وه او ناوې به ودی ده هغې ته به بیا په زری بازانه به مې هغه پنیرې واچوم
په بیخ باندې به میخونه و لاندې تلی کې بیا له هغه راروسته څپلۍ شوې مونږ په کور کې دغه کوم نازولی سړی به چې و مسیر به و هغه په پنیر پوه کولې دا نور به داسې الو په تو یو کار به یو ضرورت خو نیستي وز هېڅ یې هم نه چا به زوړه کې لپکو تړل چا به د لرګۍ جوړې کړې په دې معنی مونږ دا زوم درې کاله هم کړي زیرکه ښځې څلور کاله کړي دغه بنګه بارانو کې به چې اوسېدو د سوخ بوټۍ نه دا ګوګړ به مه دا به په غوندې کې به ماچاو هغو باندې به وچولې په هغو به د به یې ګرمولې بیا به یې چې ګرمې به بیا به پښو ته واچلې بیا به مزل کوه روان به باد و باران پښه په سولت کې وه مزل په سولت کې و په دا رقم باندې وخت اړاو درې کلو څلور کلو پورې مونږ هغه پښو کول او تلۍ ته به یې میخ ورکړي صاحب دا رقم ژوند دی مونږ
دی وایي چې په اوس وخت کې پڼې له هندوستان او پاکستان څخه تیارې جوړې شوې راځي چې قیمتونه یې له زرو افغانۍ نیولې ان تر 2000 رسیږي خو هغه پڼې چې ډېرې انتیکې او پخوانۍ دي قیمتونه یې له $400 هم پورته دي پرنو د خپل نه پټیدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغیز پر ولسي ادبیاتو هم غوړولی او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه شوې ده د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله مینناکې پاړه وایي
په خوا دې ټوکې را سره کړي او په خوا دې ټوکې را سره کړي اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه اوس د پڼو پچوګزي چې پیغله شو زمونږ د هواد په بیلابیل سیمو کې زړو خزو د دینا استفاده کوله او دغه ساختمانو زنګړ ساختمانو چې دغه شاته بم د سیو دی خکر غوندي یعنی چې وته لزلرلو او دغه مخ کې د پڼه چوا چوکای دی بم د سیو څه قات غوندي او لکه تاج غوندي دغه لرلو خو اوس مهال چې مونږ ګورو اوس دغه بڼه څه بدره شوې ده یو څه سپک جوړ شوی نازک جوړ شوی دی په خو به زړو د دینا استفاده کوله اوس ځوان جنیم ته استفاده کوي ټول ارزښتونه چارت سمون لرو زمونږ دود زمونږ کلتور زمونږ فرهنګ دا ډیر ښکلی دی زمونږ ګنډ افغانی ښکلی دی زمونږ انجونې چې بنگړی چې هغه ښکلی دی زمونږ ډیری ښکلی زمونږ اجری ښکلی دی زمونږ لباس ښکلی لونګۍ زمونږ ښکلی ده واسکټ زمونږ ښکلی دی خولۍ زمونږ ښکلی ده پړې په همدې ترتیب باندې زمونږ اصیل فرهنګ دی او موږ ته د منلو وړ دی که دا پخوا چا ته نه استفاده کړي که اوس ته نه کوي او راتلونکو ته هم دا سپارښتنه کوم چې د خپل فرهنګ نه استفاده وکړي څه چې خپل لباس دی مو څه چې مو خپل دود دی موږ د هماغه سره ښه ښکاریږو افغانان یو د خپل دود سره ښه ښکاریږو باید هماغه نه استفاده وکړو
درنو اوریدونکو که څه هم روسیو مهاجرتونو د افغاني فرهنګ غړن دودونه وزپل او نوې دودونه ومنل خو بیا هم پڼې د افغاني کلتور هغه مادي توګ دی چې لای هم غړن افغانان کاروي دغه دود د پالنې او پرمختګ په هیله نن نه خبرونه پات رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده